السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا تاسو د 2014 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه د نن او ملي همي سادم د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورونو سیمه ایزو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو، خو اول خبرونه له مجید بابر اورو.
پاکستان یو واری بیا په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. روس او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکي همکاریو یوه کمیټه جوړه کړي. روس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د شام یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې دې ترهګري وګرځوي. پاکستان یو دل بیا ژمنه کړې ده چې افغانستان کې سولې ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکتر اعزاز احمد چودري په نوې ډیلي کې د خپل هندي سیال ایس جی شنکر سره د لیدونه وروسته تیره ورځ هیواد ته په راستنېدو خبریالانو ته ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د څلور اړخیزې غونډې په راجوړولو کې خپل کردار لوبولی دی او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات کړي دي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپره شوې یو خبر پاڼه ویل شوی دی چې د دې هیواد پلاوی هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکارۍ ته ژمن دی. په کابل کې د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته افغان ولسمشر په پاکستان غږ کړی و چې یادې طالبان په خپل خاوره کې وځپي او که دا کار نه کوي افغانستان ته دې وسپاري. د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان زکونکو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی. تیر ورځ بنو پوهنتون کې ترسره شوې د دې لاریون ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه کوله چې دوی دې در تر درخ پولیسي متستانه کړل شي او دوی ته دې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي. مشال لیډیو سره په خبرو کې ځینې مظاهره چیانو وویل
وزیرستان واپسی شه سستی دو دادا ختم شه میجا هدا چې کیمو پاس خلک تلی ایت هیلت او ایجوکیشن سہولت ور کو کیم پټنټیو پغه شه دا خلک تنگ دینه را ګرمي پر روانه دو رجر روانه دو د دینه مخشه مخشه دی واپس ولاږي
دی ته وطن کارت میلاو دا ای با وجود وی درې ورې مخشه دی انټری کو دا انټری را ختمه کړه شي. پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا کامرس کالج میران شاه دا میرلی کالج دا الیمنټری کالج دا د بالکل غیر بود یشي دی اعلان کې درې تسلینا پته دی نه دی وزیرستان ټول تسلینا واپس دی دا فنکشنل کو
احتجاج کوونکو د قلم او کتاب په حق کې شعارونه ورکړه او دړکۍ ورکړه. که حکومت یې وختنی نه مني نو خپل احتجاج به نور هم وغځوي. د نورو قبایلي سیمو غوندې د خیبر ایجنسۍ استادان هم د اپریل میاشتې له 6 نیټې د خپلو مسلکي دندو د درجو لوړولو لپاره نه یوازې په خپله پر احتجاجي ناشته دي بلکې ټول سرکاري سکولونه تړلې دي. استادانو په جمرود کې د تعلیم محکمې ودانۍ مخې ته په احتجاجي ناشته دي او وایي چې حکومت دې ورسره خپلې وعدې پوره کړي او زر تر زره دې ترقیانې ورکړي. دوی وایي په خیبر پختونخوا او نورو سوبو کې استادانو ته دغه حق په 2012 کال کې ترلاسه شوی خو دوی ترې محروم دي. دوی وایي سفران وزارت په 2014 کې د دوی د ترقو منظوري ورکړی و خو تر اوسه پورې پرې عمل ونه شو. یاد دی وی چې د ټولې فاټا د استادانو اتحادیې لخوا هم د خپلو غوښتنو په حق کې په اسلام آباد کې یو احتجاجي ناشته دوام لري. روس او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تکنیکی همکارو یوه کمیټه جوړه کړي او له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې ګډې هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د ملي دفاع وزیر په ماسکو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو شمېر دفاعي چارو خبرې کوي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ماسکو کې د 5م نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د روس له دفاع وزیر سرګی شویګو سره هم کتلی دي. تر دې لیدنې کتنې وروسته معصوم ستانکزي رسنو ته وویل چې د پوځي تکنیکی همکارو د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې شوې دي. د ماسکو په 5م نړیوال امنیتي کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده. د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزي د کانفرنس په لومړۍ ورځ وویل چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. روس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د شام یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې تر هغه وګرځوي، ځکه چې هغوی له اسلامي دولت او القاعده سره اړیکه لري. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټانو وویل د روس دغه وړاندیز چې د چهارشنبه په ورځ یې د امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې او القاعده د بندیزونو کمیټې ته سپارلې، که د دغې 15 کسیزې کمیټې نور غړي ورسره مخالفت ونه کړي، د مئی په 11 اجرایي بڼه غوره کوي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالی چورکین وویل دا ډول اقدام د هغو معلوماتو په اساس شوی چې ښایي دغه ډلې چې په شام کې جګړه مخته وړي له اسلامي دولت او القاعده تر هغو ډلو سره نږدې اړیکې لري. د امریکا په راروانو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ وایي که چېرته دی ولسمشر شو له روس او چین سره به اړیکې پراخې کړي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې وویل سره له دې چې امریکا له روس سره جدي اختلافات لري، خو دی به له ماسکو سره اوسنی کړکیچن حالت عادي کړي. ټرمپ زیاته کړه چې له روس او چین سره به د ګډو دواړخیزو ګټو په بنسټ رابطې ښې کړي. 69 کلن ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې په برخه کې د اوباما پر سیاست انتقاد وکړ او ویل چې په لنډه موده کې ایران په ستر قوت بدل کړ. او وروسته خبر دا چې د ترکی په شمال لویدیس کې د برسا په ښار کې یوې ښځې ځانمرګي برید کړی چې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان کړي دي. په سیمه کې یو حکومتي چارواکي ویلي دي داسې باور کېږي چې د ښځې چاودیدونکي مواد پر ځان تړلي وو او دا د برسا د جامع جومات د وره لور ته نږدې شوې وه. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو په انقره کې سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې دا زموږ پر ملت، پر خلکو او پر سوله برید وو. د وزیر اعظم په وینا دا روان کال د ترکی په ښارونو کې ورته 15 ده. تر اوسه چا د دې برید پړه نه ده منلی. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د کرنسۍ بیې او د موسم حال د موږ همکاره رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ 45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 40 پیسې. یو پاؤنډ په 1.52 روپۍ 25 پیسې او په 1.52 روپۍ 80 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ 95 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.50 پیسې او په 1 روپۍ 4.50 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجې حرارت 18 او زیات نه زیات 24، بنو کې 45 او 30 او په کوټه کې 11 او یو کم 30 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د کرنسو بیا د موسم حال مولا رابعه اکرم خان نو اوریدل په خبرونه کې به واوري. پاکستان وایي د افغانستان سولې پروسې په لړ کې د څلور اړخیزې غونډې جوړولو لپاره ډېر کوششونه کړي دي او دوام به ورته ورکوي. معلومات درکوو. په پاکستان کې د یوې غیر سرکاري ادارې رپورټ وایي چې په دغه هیواد کې د تعلیم بجټ او د خواندګۍ شرح ډېره کمه ده. یو کارپوه وایي
عوام دا وایي چې تعلیم زمونږ مسله نه ده، زمونږ مسله بیروزګاری ده. خو څو پرې تعلیم ته عام نه کې بیروزګاری به تاسو څنګه ختموي؟
د شمالي وزیرستان زده کوونکو په بنو کې د خپلو غوښتنو لپاره لاریون کړي.
امیز مطالبات ڈی پیز واپسی تعلیمی میدان میں رکاوٹ او کیم واپس بھی خالتی ہے سہولیات او کیم حکومت اعلان کری دیا گا کا اسٹوڈینٹ تا دیو کا ڈی پیز تا دی چو حکومت پدا بندے عمل ہو کو.
اونیس پروگرام روخانہ مستقبل کے بعد ہاغو زوانانو پڑا واورے چے د بجلی یا د الیکٹریشن کارو نہ کوی.
پیدا دونیم درې کاله شاګردي مې وکړله خپل استاد سره او د هغوی سره چې کوم نېره دی د لرنینګ پروګرام مې ټول زده کړو. د کلو کې دا مسله ده چې غربت ډېر زیات دی، په دغه وجه مې کوم نه شاګردۍ ته او دې سې ته درالم.
له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان وایي د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو لپاره ډېرې هڅې کړې دي او نورې به هم کوي. د پاکستان خارجه چارو سیکرټري اعزاز چودھری پرون په دلی کې د خپل هندي سیال سره دا خبره وکړه چې هیواد یې په وزیرستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات کړي دي. په کابل کې د تېرې اونۍ د سه شنبې د ورځې له خونړي برید وروسته افغان ولسمشر پر پاکستان غږ وکړ چې یا د طالبان په خپله خاوره کې وځپي او که دا کار نه کوي افغانستان ته دې وسپاري. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
پاکستان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلې هڅې وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان اعزاز احمد چودري وایي د څلور اړخیزو خبرو غونډو لوریو اسلام آباد، کابل، پیکنګ او واشنگتن هڅې کړې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. چودري وویل چې په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د خپل هیواد دریځ روښانه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې هیواد پلاوی په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزیر اس جی شنکر په ګډون هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري ته ژمن دی. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې نوره دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته راکشي. اشرف غنی وویل که اسلام آباد د دې ډلو پر ضد پوځي عملیات نه کوي د افغانستان حکومت ته دې وسپاري. اعزاز چودري وایي چې هیواد یې په وزیرستان او د پاکستان په نورو برخو کې د یاغیانو د ځپلو لپاره هر راز هڅې کړي دي، خو په افغانستان کې داسې نظر حاکم دی چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره عملي هڅې وکړي. ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ ملي شورا ته په کابل کې وویل که چیرته د پاکستان چلند بدل نشي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به مخه کړي. اشرف غنی دا هم وویل چې د یاغیانو مشران په کوټه او پېښور کې دي. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد علی احمد جلالی ازادي راډیو ته وویل پاکستان تر سخت فشار لاندې دی.
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، په خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نور هېوادونه دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي. دې هېوادونو په منطقه کې چې دغه خطر د تروریزم ځانته یو خطر بولي، د هغو سره په ډیپلوماسي لاس باید همکاري وشي. او که چېرته د افغانستان او هندوستان دواړه چې تروریزم نه دی، پاکستان له خاورې د تروریزم هدف ګرځېدلی دي، یو ځای کار وشي، دا ډېره فایده کوي په سیمه کې.
افغان حکومت هر وخت پاکستان تورن کړی دی چې د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي، خو د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر په هند کې تیر ورځ وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ د ټولې سیمې لپاره د یو لړ پروژو حمایت کوي. د په ځانګړي ډول د ټاپي، کاسازر او په سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ د غځېدو یادونه وکړه. که چېرته دا پروژې پلي شي نو ګڼو افغانانو ته به کار پیدا شي او اسانتیاوې به رامنځته شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشن. په کراچۍ کې د چهارشنبه په ورځ د غیرت په نوم دوه زنانه وژل شوې دي. د ښار په مومن آباد سیمه کې یو تن خپل خور په دې وجه وژلې چې هغه د دروازې نه بهر ولاړه وه. د پیښې په موقع د هغې هلک پلارم د هغه سره ولاړ و او په خبره دوی د وژنې رپورټ نه لیکي. بلخوا قاهد آباد کې هم یو جینۍ په دې وجه وژل شوې چې څو کاله وړاندې په خوښه واده کړی و. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په تیرو دوو کلونو کې خواوشا 1200 د غیرت په نوم وژنې شوې دي چې پکې یوازې 80 نارینه او نورې کم عمره زنانه شامل دي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورت ته غوښ شي.
کراچۍ کې د چهارشنبه په ورځ د غیرت په نوم دوه وژنې شوې. د مومن آباد پولیسو د ایس ایچ او صابر خان په وینا چې حیات خان نومې ملزم خپله 19 کلنه خور سمیرا په چړو وهلې او وژلې ده، خو پلار یې اف آی آر نه لیکي او وایي چې زوی سم کار کړی دی. بیا هم دوی له خپل ځانه مقدمه درج کړې. وایي د مونږ ته ویلي چې څه کاروایي کول نه غواړي. یو فایلور مړه شوه او زوی هم بندیوان شو. زه هیڅ کاروایي کول نه غواړم او نه اف آی آر درج کول غواړم. بل اړخ ته د ښار قائد آباد سیمه کې 13 کلنه مهرونسا په دې وجه وژلې شوې چې څو کاله وړاندې په خپله خوښه واده کړی و. پاکستان کې د بشري حقونو د کمیشن په یو رپورټ کې ویلې شوې چې د کال 2014 د فروری میاشتې نه واخله تر 2016 فروری میاشتې پورې د 1200 نه زیات د غیرت په نوم مرګونه شوي، چې پکې یوازې 400 کیسونه داسې دي چې پولیسو سره د خبرولو پیلیز راپور یا اف آی آر درج کړی شوی دی. کراچۍ کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د دفتر یو چارواکي عبدالحی د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې پارلمان د غیرت په نوم د وژنې پر ضد قانون منظور کړی چې تر مخکې داسې ملزمانو ته معافي نه ورکول کیږي، خو پولیس د داسې پیښو رپورټ په داسې انداز کې لیکي چې ملزم ترې په اسانه سره خلاص شي.
میکسیمم جو ہے وہ لڑکیاں اور کم عمر لڑکیاں ہیں، ان کو
زیادہ تر غیرت پنم وجنو کی زنانہ وجہ لے کے گی چپکی کم عمر معشومان زیادتی بھی بدغ دولت سو وجنو کی آواز اتیا نارینا شامل دی. کدا سر تیرو وقت نو راپور نہ رویستیشی نو ہر کال د غیرت پنم لگ تر لگا زر مرگو نہ کی گی
مرڈر ہو جاتی.
دین اسلام دا غیرت پنوم دا قتل پاڑا سوائی پدیاڑا دینی چارو کارپو ہمایون خان مشال ریڈیو تو ویل چې دا سی وژنې د جاهلیت د دور کې سیدی. اسلام کله هم یو کس ته اجازه نه ورکوي چې د ځان سو وژنی. دا یوازې د قانون کار دی او اسلام ناری نو زنانو دواړو ته دا اختیار ورکوي چې په خپل خوخه واده وکړي.
یو دیس وجل دا ادا یو معاشرت یو کس گناہ ہوگی سنگ جی زمون سرا دا ممتاز قادری واقعی را غلا دا قانون پخ اللہ کی آغست ہو دا سی سیم تو سیم کپرس کا دا قتل مستحق ہم وی دا کس اول خود قتل مستحق دا جنہی ندا دا غالق ندے دا مستحق ہم ہو گر دلا دی چا توادشی ہو یا وطا خید دا زنائی ہو کلا دا کپر دا غی کیس کی دی دا قتل مستحق ہم وی نزی والدین تا دا جوی رون تا دا دیر شدار تا دا حق ندے حاصل جوی قتل کپرس دوی قتل کی نو گورنمنٹ دی باقاعدہ تعزیری سزا دی حکومت انتظار نہ کہ والدین رپورٹ ہو یا ہونا کو یا رضا خپل ولی دعوا کر یا ہونا کرلا تو اسلام کے مقدمہ باقاعدہ درج کی دیشی قاضی پخپل ثواب دید باندی دتا تعزیری سزا هم ورکولیشی.
د ذکر دچ د پاکستان پارلیمان روان کال د مارچ په میاشت کې د غیرت پنوم د وژنې پر ضد یو قانون منظور کړي چې تر مخه به ملزم ته معافی نه ورکولې کیږي. خو د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د غیرت پنوم وژنې اکثر مخې ته ناراضي ځکه چې وژنې کوونکي او د هغوی کورنۍ نه غواړي چې پولیس یا عدالت ته خبره لاړه شي او په داسې حال کې د ظلم ښکار اکثر زنانه وي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشتا. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار.
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اورېدلای.
دا مشال ریډیو دا. د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل ساینس په نوم یو غیر سرکاري اداره وایي چې په پاکستان کې د نړیوالو اهدافو سره سم په تعلیمي شرح کې اضافه نه ده شوې او د بجټ زیاتولو باوجود اوس هم پاکستان په جنوبی ایشیا کې هغه هېواد دی چې د تعلیم لپاره تر ټولو کم بجټ لري. دا غیر سرکاري اداره وایي چې اوس هم په پاکستان کې 2 کروڑ 30 لک ماشومان سکولونو ته نه ځي او باید چې په دې لړ کې حکومت سم ګامونه واخلي. رابع اکرم خان تفصیل راکوي.
یو غیر سرکاري اداره وایي چې پاکستان کال 2015-16 کې د تعلیم بجټ سیوا کولو باوجود اوس هم په جنوب ایشیا کې د تعلیم په مد کې د ټولو کم بجټ خرچ کوونکي ملک دی. غیر سرکاري اداره انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل ساینس په وینا چې پاکستان کې کال 1990 او 1990 نه پس تعلیم په میدان کې خواله قتل شوی دی، خو لا هم د تعلیم لپاره پاکستان د نړیوال اصولونو مطابق د 80% کامیابی نه ده ترلاسه کړې. د یادې ادارې په وینا د پاکستان د تعلیم شرح 85% ده. خبرو کې د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل ساینس یو چارواکي عبدالله عالم اویل چې سخت کال په تعلیمي بجټ کې خیبر پختونخوا 12%، پنجاب 10%، سندھ 9% او بلوچستان 9% اضافه کړې ده، خو د دې باوجود یو شمېر ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
اور چیز جو رپورٹ کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ جو اضافہ ہر سال بجٹ کے اندر کیا جاتا ہے
یہ وہ بلا خبر چی دا بجٹ پدی رپورٹ کی موجود دا نو ہاگا کو میں اضافہ چی ہر کال بجٹ کی گی نو ہاگا دا تنخواہ گانو پمت کی گی دا ہم پخپل زی ضروری دا خود پرمختیائی کارون لپار چکم بجٹ وی نو ہلتا ہاگا کم لگی او بلے دا چی دا پرمختیائی کارون لپار مختص کلشو بجٹ ہم کافی کم وی او کز دا کال 2015 او 2014 خبر وکڑم نو پنجاب صوبے دا پرمختیائی پروگرام صرف 25% استعمال کرے، خیبر پختونخوا 90%، بلوچستان 46% او سندھ صوبے 55% استعمال کرے دے.
حکومت ته په دې رپورٹ کی تجویزنا هم ورکړی شوې دي. عبدالله عالم دیلر کی زیاتوی
ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ تقریباً 25% کے قریب ہونا چاہیے.
مونږ ته دې رپورٹ د لارې دا تجویز دی چې د تعلیم پر مختیا لپاره بجٹ 25% پکار دی او بل دا چې سکولونه چې ودانی یې سمینې دي هغه لپاره هم مخصوص بجٹ پکار دی. دا شان د انتظامی امور د جج او تنخواګانو نه علاوه هم نور مراد لپاره بجٹ هم پکار دی.
تعلیم په لړ کې کارکونکو ادارې د الف اعلان د خیبر پختونخوا د سنگ چارواکي عمر اورگزے وای کدا پاکستان د تعلیم بجٹ 0% شي نو د سره تعلیم وده کولې شي.
زمون عوام
دا تعلیم کله هم مسله نه ده ګڼلې. عوام دا وایي چې تعلیم زمونږ مسله نه ده، زمونږ مسله بیروزګاری ده. خو چې څوک پرې تعلیم ته عام نه کړي، بیروزګاری به تاسو څنګه ختموي؟ خو چې څوک پرې تعلیم تاسو عام نه کړي، د ملک ډیولپمنټ کارونه به تاسو څنګه ختموي؟ نو د ټولې مسلې تعلیم سره هم تړلې شوې دي. نو دې لپاره دا چې حکومتونه هر ځای کې مونږ دا دعوی ګورو، خو دا دعوی په صحیح مانو باندې دا صحیح اړخ ته چ راشي. او بله که وګوري د تعلیمي بجټ، ټول زه تعلیمي بجټ باندې ځکه زور ورکوم چې زمونږ بجټ نه علاوه تعلیمي ماحول نه ټیکيږي.
بل خو د دې رپورټ په لړ کې د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلیغ الرحمن ویلي وو چې حکومت خپل کوښښونه د تعلیم د شعبې حالت ښه کولو لپاره جاري ساتلي دي، او د تیرو درې کالو راهیسې تعلیم په بجټ کې اضافه هم کړې ده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز، او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15200 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بنو کې 13 ورځې شمالي وزیرستان ځکهونکو لاریون کړي چې د زر واپسې مطالبې ترڅنګ په خپلو سیمو کې د بنیادي سهولتونو غوښتنې وکړي. دوی ویل چې حکومت ورسره خپل هغه وعده پوره کړي چې ورسره کړي دي. که داسې نه وي نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر معلومات لري.
13 ورځ بنو پانتون کې د شمالي وزیرستان ځکهونکو د خپل غوښتنو پوره کولو او سیمه ته واپسې لپاره احتجاجي لاریون کړي وو. د لاریون د ګډونوالو په لاسونو کې په پلیکارډونو د حکومت پر ضد او خپل غوښتنو نارې لیکل شوې وې، چې ځای په ځای په لارې هم دغه نارې لګولې. په دې موقع د وزیرستان زده کوونکو وویل چې دوی سره واپسې لپاره شوې وعدې دې سرته ورسول شي، او د ژوند بنیادی اسانتیاوې دې ورته په خپلو سیمو او کورونو ورکړي.
د بانی یونیورسټي وزیرستان سوسایټي یو امن مارچ دی چې هغه شي میز مطالبات ډی پیز واپسي تعلیمي میدان مې رکاوټ او کیم واپس شوي خالتي هغه سہولیات او کیم حکومت اعلان کړی دغه کا سټوډنټ ته دی او کا ډی پیز ته دی چې حکومت په دا باندې عمل وکړو. میز دا پوره من احتجاج دی.
اسدالله شاه د نن وزیرستان سټوډنټ سوسایټي د بنو د سټوډنټونو وتلې دي، او دنیا ته دا پیغام ورکوي چې میز وزیرستان واپسي شي سستی دو دا خاتمه شي. میز هدا چې کیمو پاس خلک تلې اته هیلت او ایجوکیشن سہولات ورکو، او میز چې دولته کیم خلک تی اته دا د کیم پټنټه او پغه شي دا خلک تنګ دینه را ګرمي پر روانه دوه جار روانه دو د دینه مخشه د دی واپس ولاږي، او کچره د میز مطالبه ون شو منله میز ونه را د احتجاجي سلسله تیز شي.
د لاریون پر محل د وزیرستان محاصلینو یو مشر نسیم دا وډو ویل چې شمالي وزیرستان کې د صحت او تعلیم هیڅ اسانتیا و نشتا، چې دغه د دولت ذمہ داری ده.
کیم په وزیرستان شه کسونه بود دی اغه ته څه کې سم فیسیلیټی نشتا. دیتا وطن کارډ میلاو ده ای باوجود به درې ورځې مشه دی انټری کو دا انټری را خاتمه کړه شي. تعلیم ډیر زیات کمی ده ځکه مثال پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا، کامرس کالج میران شاه دا، میرلی کالج دا، الیمنټری کالج دا، د بالکل غیر بود ایشی دی. الان کې درې تحصیلینه پوتې دي نه را د وزیرستان ټول تحصیلینه واپس دي، ا د فنکشنل کو ورسره دا هسپتالینه پروګرام د سیخ کو
دغه ما حاصلینو وو ویل چې کدا واده تر مخه دوی واپسی زر تر زنه و نشوا، او ورته بنیادی اسانتیاوی برابر نه شوه، نو سخت احتجاجونه به پیل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. د باجوړ لوی روختون کې مریضان وایي چې غوی په خپل پیسو دوايان اخلي، او په ټول ورس کې یو ځل ډاکټر راځي او بیا چې دا چې دچا سوک پوښتنه نه کوي. بل خو
هسپتال انتظامیه وای چې غوی د ډاکټرانو د کمی پوره کولو لپاره چارواکو ته ویلی دی. شانواز ترگزی نور معلومات لري.
په باجوړ خار هډ کوارټر روغتون کې د ډاکټرانو د کموخت لوجه د سیمې ولسوای د هغوی علاجونه پوره نه کیږي. ولسوای چې روغتون کې د هغوی لپاره کومه سرکاري دوای هم نشته ده، نو هغوی ته ډیر مشکل ده چې خپل علاجونه وکړي.
زما جی نور باسانم دی، خار یم جی. مریض می زوی دی، فینډس مسله ده ورته. ډاکټر ته خوستلی هغه ماینه وکړله، د بازار نه دوای نه ماینه راوړي راته ویلې کلي. هغه ته یو دوه درې انجکشن ورته وشولې، یو تر ډریپ وشو، خپل پیسې باندې د بازار نه راوړو.
د باجوړ دغه روغتون لکه د پیښور یا د چارسدی د روغتونونو په شان په ودانۍ ډیر لوی دی. په دې روغتون کې مریضانو د داخلو لپاره وارډونه هم شته دي، خو مریضان بیا هم ګیله کوي چې د هغوی د علاج لپاره کوم ډاکټر پورس کې یو وراشي بیا څوک پښتنه نه کوي.
مرسلین
او
د ستاسو منګ تر دی محمد زمین منګ د ډبر نه راغلی او د چکم دی د خېټه کې لګه خرابي ده او سار مزه غی علاج کړي دي. د وسه بور لا بیر د چکم دی هغه د ویلی کله او بیر د وسه بور چالا کلین ده دوی دا وسره شاد بالکل نه برابر شوی ځکه چې هغه خو پاسیږي او ګینی پاسیږي او ګینی ماتروم د زیا دا د ایران نه کم شوی.
د روغتون کې نه یوازې د باجوړ بلکې د بر محمود ایجنسی نه ورغلي مریضان هم پراته وو چې ویلي د محمود له روغتونونو نه ورته دا روغتون نږدې هم دی او بل دا چې د محمود سړکونه خراب دي، نو وخت او خرڅ زیات وي. خو د یاد روغتون په اړه وویل
ماهر زاده دا کور ونه بیمار ده د اتریخ پرېشنې مو اپریشن وش یا ولې سکار پکې نشته دلته نو سرکاري دا کې څه دا نشته دی د وایم پکې نشته دی ډاکټرانو کې نور نشه بیا چې یو ډاکټر لاس بیا خنور څوک نه پراته پکې اوسه بس د بابو په سیمونډه او د اپ سیمونډه وای څوم نه
بل خو دغه روختون د چارواکو پوینه هغه د عملی یا د ډاکټرانو د کموخت په اړه د فاټا سیکریټریټ چارواکو ته ویلی هم دی، خولای هم د غستونځ نه د هواره کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بوتا د خپو یو لرغونی ډبرین نقش چې له پاکستان او امریکا ته په کاچا کې ډولوړل شوی او تمه کېده چې څه د پاسه $1,000,000 قیمت وکړي د امریکا حکومت پاکستان ته واپس ورکړی دی. یو جاپانی کاچاګبر یا سمګلر د دغه مجسمې د غلا کولو تور 13 میاشت امریکا په یو عدالت کې ومنو. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره لیکنې تفصیل له هارون بچان اورو.
د بودا د پخو دغه ډبرین نقش چې بودا پادا نومیږي لسیزي مخکې د پاکستان له غسیمې چې لرغونی بودایي آثار پکې مندل کیږي غلا شوی وو. د نیویارک یو عدالت په هغه ښار کې د پاکستان سفارت یو چارواکي رضوان سعید شیخ ته دغه مجسمه سپارلې. شیخ ویلي مخکې له دې چې دغه مجسمه پاکستان ته ولیږي ښایي هم په نیویارک ښار کې یې نندارې ته وړاندې کړي. د زیاته کړې بودا پادا 1500 پاونډ وزن لري او دا چې ډېر خوښ ته چې د پاکستان د کلتوري ورسې یو مهم توکي ورته په لاس ورکړل شو. د تاتسوزو کاکو په نوم یو جاپاني کاچاګبر چې د بودا دغه مجسمه نیویارک ته د خرڅلاو لپاره رسولې وه د عدالت پر وړاندې د خپل جرم په منلو سره $15,000 جرمانه ورکړې او په خپل خوښه له امریکا وتلې ده. دغه جاپاني کس ویلي پوهېده چې دا مجسمه د خیبر پختونخوا د سوات له غرنۍ سیمې څخه په 1923 کال کې وستل شوې. د زیاته کړې ک له یوې خوا غوښتل چې د بودا دغه مجسمه د خرڅولو په ترڅ کې ډېر پیسې لاسته راوړي، نو له بلې خوا دا ویره هم ورسره وه چې که دا لرغونې مجسمه په پاکستان کې پاتې شي نو ممکن تاوان ورته ورسول شي. لیکنه کاږي په ملګرو ملتونو کې د تعلیمي او کلتوري چارو د پرمختیا ادارې یونیسکو څه باندې 11 مخکې د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې چې بودایي آثار پکې موجود دي د دغه ورسې د حفاظت لپاره د امریکا په مالی مرسته یو پروګرام پیل کړی دی. په لیکنه کې د پاکستان په هزاره پوهنتون کې د یو استاد پروفیسر محمد ظاهر په حواله ویل شوی په 2009 کال کې چې په سوات کې د طالبانو نفوذ زیات شوی او د پاکستان حکومت پلان درلود چې په سیمه کې موجود تاریخي آثار خوندي ځایونو ته انتقال کړي. ظاهر زیاته کړې په غربي او د جنوب ختیځ آسیایي هیوادونو په بازارونو کې د بودایي هنري آثارو طلب د دې لامل شوی چې دغه لرغونی توکي دغو ځایونو ته قاچاق کړل شي. لیکنه زیاتوي د جاپاني کاچاګبر له نیول کېدو 4 ورځې مخکې هم د نیویارک ښار پولیسو له هند څخه پټ کړل شوی دوه لرغونی مجسمې په خپل قبضه کې واغسته.
مشال ته غوږ ونیسئ
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکو دی لن خبرونه له مجید بابر اورو.
پاکستان یو دل بیا ژمنه کړې ده چې افغانستان کې سولې ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري په نوې ډیلی کې د خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د لیدو نه وروسته تیر ورځ هیواد ته پر راستنېدو خبریالانو ته دا خبره کړې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د کوونکو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی. تیر ورځ بنو پوهنتون کې ترسره شوې د دې لاریون ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه کوله چې دوی د زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د نورو قبایلی سیمو غوندې د خیبر قبایلی سیمې استادان هم د اپریل د میاشتې له شلمې نېټې د خپلو مسلکي دندو در جوړولو درجو لوړولو لپاره نه یوازې په خپله پر احتجاجي ناسته دي، بلکې ټول سرکاري سکولونه یې تړلي دي. استادانو په جمرود کې د تعلیم محکمې ودانۍ مخې ته په احتجاجي ناسته دي او وایي چې حکومت دې ورسره خپلې وعدې پوره کړي او زر تر زره دې ترقیانې ورکړي. روس او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تکنیکی همکارو یو کمیټه جوړ کړي او له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې ګډې هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانګری د سفر پر مهال وشوه. روس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د شام یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې دې ترهګرې وګرځوي، ځکه چې هغوی له اسلامي دولت او القاعده سره اړیکې لري. د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ترامپ وایي که چرته دی ولسمشر شو له روس او چین سره به اړیکې پراخې کړي. ترامپ پرون په واشنگټن کې وویل سره له دې چې امریکا له روس سره جدي اختلافات لري، خو دی به له ماسکو سره اوسنی کړکېچن حالت عادي کړي. د ترکی په شمال لویدیځ کې د برسا په ښار کې یوې ښځې ځانمرګي برید کړی چې لږ تر لږه اته تنه یې ټپیان کړي دي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي.
نن د انګریزي ژبې ورسپڼه ډان خپل ادارې د پاکستان په کمزوري احتسابي عمل لیکلي او وایي چې د پاناما لیکس له کبله یو متنازع ماحول پیدا کېدو وروسته د دې خبرې ډېر ضرورت پېښ شوی دی چې په پاکستان کې د احتساب یو آزاد او خپلواکه اداره جوړه کړی شي. د ادارې په وینا چې دغه لړکی که څه هم په پاکستان کې د وړاندې نه د نه په نوم یو اداره شته، کوم چې د سیاسي مداخلت له وجې خپل حیثیت بایللی او هم دا وجه چې د دې ادارې په موجودګۍ کې سیاسي ګوندونه د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کوي او د لړکی د سینټ چیرمن میا رضا ربانی د یوې احتسابي ادارې غوښتنه هم کړې ده. ادارې وړاندې کی باید چې داسې یو اداره جوړ کړي شي چې د الیکشن کمیشن پرنګ د پارلیمان په سلا پکې غړي وټاکل شي او دوی ته د فیصلو کولو او د گرفتاریو په شمول د پلټنو پوره اختیارات ورکړل شي. ادارې اخري کې وایي باید چې دغه اداره د هر قسمه سیاسي اثر رسوخ نه آزاد وساتل شي چې خپل ټولې پلټنې سره رسوي. خدا هم ضروری ده چې دغه اداره د پارلیمان په بالادستی ساسر ونه غورځوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت او تعلیم په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې پاکستان کې تعلیم او صحت نه کاروبار جوړونکو پر ضد سپریم کورټ نوټس اغسته او له وفاق نه یې جواب غوښتي دي. د ادارې په وینا چې په ټوله نړۍ کې په صحت او تعلیم باندې خصوصي توجه ورکړل کیږي او د دې مقصد لپاره د بجټ یو غټه برخه بیلولې شي، خو د دې پترس کې په پاکستان کې په دې دوو سانګو باندې بیخي توجه نه ورکړل کیږي. کوم کتل شي نو د تعلیم نظام سم نه دی، اسپیټالونو کې مشینري نشته، دوايانې نوي او خلک له سختو مشکلاتو سره مخ وي او د جالي دوايانو په وجه باندې روزانه خلک وجل کیږي. اداریا اخري کې وایي باید چې حکومت د نوري نړۍ پرنګ دې دوو سانګو ته خصوصي توجه ورکړي، ځکه چې په دې سانګو کې اکثره غریبان د مشکلاتو سره مخ کیږي، نو دې لړکی به حکومت لا فوري اقدامات کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان او هند خارجه چارو سیکرټریانو ترمنځ شو وروستو خبرو او داغو ارزښت ته کتنه کړې ده. همدا یادې ورځپاڼې په یو بل لیکنه کې بیا په افغانستان کې د خزینه لوبغاړو د سپورټي فعالیتونو موضوع راخستل شوی. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا اوروي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان او هند د بهرنیو چارو وزارتونو سیکرټرانو په نوي ډیلی کې د یوه سیمه ییزې غونډې په څنډه کې سره ولیدل او وروسته بیا د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره وویل چې پر یو لړ مهمو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. په لیکنه کې هم په نوي ډیلی کې د یوې څېړنیزې ادارې د یوه مشر څېړنکار اشوک مالک په حواله ویل شوي چې په دغو بیانونو کې د دواړو هیوادونو د هیلو څرک له ورایه معلومیږي. د نوموړي په خبره پاکستان غواړي چې له هند سره د کشمیر او تجارتي مسلو په ګډون هر اړخیزې خبرې وکړي. د څېړنکار زیاته کړې ده هغه څه ول چې د ممبئی له تر وروستي بریدونو مخکې د دواړو هیوادونو حکومتونو خبرې پرې کولې. خو هم د مالک په خبره د مودی په مشرۍ د هند حکومت له پاکستان سره داسې خبرې کول غواړي چې تر ډیره له ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو وڅرخي. په لیکنه کې بیا هم د اشوک مالک له خولې زیاته شوې چې د پاکستان او هند چارواکو ترمنځ وروستۍ خبرې د اهمیت وړ دي او هم د نوموړي په خبره له نه خبرو بهتره ده چې یو څه خبرې او رابطې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. او هم د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو بله لیکنه کې بیا په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو د سپورتي فعالیتونو موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي په افغانستان کې د ښځو په سپورتي لوبو کې د بوختیا لپاره هغه رنګ چې غربي مرستندوی ادارو ټینګار پرې کاوه کار نه دی شوی. د لیکنې تر مخه که خبره د کرکټ وي چې ډېری افغانان دغه لوبه خوښوي او یا هم د فوټبال وي، په دواړو لوبو کې افغان ښځینه ټیمونو په وروستیو کلونو کې د پام وړ څه نه دي کړي. د افغان ښځو د تایکوانډو ټیم بیا په دې وروستیو کې یو څه ځلیدلې چې ښایي یوه لوبغاړې په برازیل کې کېدونکو د روان 2018 کال په اولمپکس لوبو کې د ګډون لار پیدا کړي. د تایکوانډو دغه لوبغاړې 23 کلنه سومیا غلامی په ایران کې ژوند کوي او د خپلو مشکونو لپاره کابل ته سفرونه کوي. نوموړی نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي، زه فکر کوم چې په خپل هیواد کې اوسېدلې نو نړیوالو مسابقو ته به نوې غوره شوې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا دفاع وزارت وایي خای پر روانونه کې تیر کال د افغانستان په کندوز ښار کې د بې پولې ډاکټرانو په اسپیټال د شوي هوایي برید پاړه خپل سیړنیز رپورت خپور کړي. په برید کې 200 خلسي وګړي وژل شوي. د برتانوي ورځپاڼې ګارډین په دې اړه رپورت جوړ کړی دی چې لنډی سیتاست عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پینټاګان په دې رپورت کې د هغو حالاتو څېړنه شوې چې له مخې په کندوز کې د میډیسنز سانس فرنټیرز پر روغتون امریکایي هوایي الوتکې برید وکړ. په برید کې د سازمان د کارکونکو په ګډون 240 کسان وژل شوي وو. د بیپولو ډاکټرانو سازمان دا یو ارادي عمل بللی و. دفاعي سرچینې وایي چې د پینټاګون دغه رپورت به په یوه اونۍ کې په ډاګه سي. څه موده مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې په برید کې شکیل ځینې چارواکي له نوکریو لرې کړي دي. ګارډین وایي د امریکا دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي براین مکیون تیره میاشت د بشري حقوقو یوې غیر حکومتي ادارې فیزیشنز فار هیومن رایټس لیکلي وو چې سربېره پر دې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیات هڅه کوي چې ولسي وګړي ونه وژني، خو بیا هم په دې پیښه کې دوی په خپلو ټاکل شوو معیارونو پوره کولو کې کامیاب نه سو. ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال اکتوبر پر دریمه د سوي برید په اړه امریکا خپل دریځ اړولی و او امریکایي جنرال جان کیمبل هغه وخت ویلی و چې د طالبان سره په جګړه کې شکیل افغان امنیتي ځواکونو دوی ته د کومک غږ کړی و، خو نوموړي هم هغه وخت د پیښې د پلټنې حکم ورکړی و. خو د نومبر په میاشت کې جان کیمبل وویل چې دا یو غمجنونکی برید و چې مخه نسوه نیول کېدای او د انساني تېروتنې له وجې وسوه. د نوموړي پر ځای ټاکل شوی امریکایي جنرال جان نیکولسن تیره میاشت کندوز ته سفر وکړ او د پیښې په اړه یې بخښنه وغوښته. د ګارډین په وینا دا دوم ځل دی چې لوړ پوړی پوځي چارواکی له افغان ولسي وګړو بخښنه غواړي. ګارډین لیکي میډیسنز سانس فرنټیر د پینټاګون د رپورت تر خپرېدو وړاندې له څه ویلو انکار کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې سازمان غواړي چې د رپورت تر کتلو وروسته خپل نظر ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د سیکا فورم غونډه نن د چین په سرحد بیجینګ کې پیل شوه. په ایشیا کې د همکارۍ او اعتماد بحالې ګامونو په نوم د دغه کانفرنس د بارنو چارو وزیرانو په غونډه کې به د سیمې امنیت ته یقیني کولو، د ترهګرۍ د مخ په زیاتېدونکي خطر په مخنیوي او په ایشیا کې د امن او ثبات پر وړاندې چیلنجونو باندې بحث کیږي. په دې اړه د روس د خبري ایجنس تاس یو رپورت درته زموږ همکار اسرار علم محمد وړاندې کوي.
د روس خبری اجانس تاسو په رپورت کې راغلی دی د سیکا فورم د بنو چارو وزیرانو په پنځمه غونډه کې په امنیتي ستونزو، ترهګرۍ ضد هلو ځلو او نورو مهمو نړیوالو موضوعاتو خبرې اترې کیږي.
په جنوب ایشیا کې د همکاري او اعتماد بحالې ګامونو په نوم د کانفرنس کې د روس نمائندګۍ د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې د غونډې ګډونوال به د سیمې امنیت د یقیني کولو، د ترګرۍ د مخنیوي په زیاتېدونکي خطر په مخنیوي او په ایشیا کې د امن او ثبات پر وړاندې چیلنجونو باندې بحث کوي. پر دې سربېره د دې فورم د غړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ او رابطو زیاتولو به هم خبرې اترې کیږي، چې دارنګ په سیمه کې د دوامداره پرمختګ لپاره غوره ماحول جوړ کړل شي. همداراز د غونډې په دوران کې د شو بحثونو په اساس به شریکه اعلامیه ترتیب کیږي، چې بیا به یې د چین د بهرنیو چارو وزیر په یوه خبري غونډه کې اعلانوي. په جنوب ایشیا کې د همکارۍ او اعتماد بحالې ګامونو په نوم کانفرنس د حکومتونو ترمنځ یو فورم دی چې هدف یې په ایشیا کې د ثبات، امنیت او امن لپاره همکاري زیاتول دي. د دې فورم د جوړولو لومړی وړاندیز د کازاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په 1992 کال کې وړاندې کړی و. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو لومړۍ غونډه په 1999 کال کې په الماته کې وشوه، خو منشور یې د دې فورم په لومړۍ سرمشریزه کې چې په 2002 کال کې شوې وه منظور کړل شو. دا سرمشریزه هر څلور کاله پس کیږي چې پکې د شو پرمختګونو جاج اخیستل کیږي او د راتلونکي لپاره کړنلاره ټاکل کیږي. خو د سیکا د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه هر دوه کاله پس کیږي چې پکې د دې سازمان له فعالیتونو سره په تړلو ټولو ستونزو بحث کیږي. همداراز دا فورم د لوړتبه چارواکو کمیټې لري چې غړي یې د ضرورت مطابق له یو بل سره ملاقاتونه کوي. سیکا فورم یوه ځانګړې کاري ډله لري چې د ځانګړو مسلو مطالعه کوي. په دې فورم کې شپږش غړي هیوادونه دي چې پکې پاکستان، افغانستان، هندوستان، چین او ایران هم شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کندوز امنیه کمانډانه چارواکی وایي چې له تیرې شپې راهیسې په چاردرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 21 وسلوال وژل شوی دی. تفصیل لسیمې اجمل آرین راکوي.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د مسلح قوتونو د ځانګړي ځواکونو قطعاتو لخوا ګډ تصفیوي عملیات په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل شوي دي. د کندوز د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنګلباغ آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې د طالبانو د دوه مهمو قمندانانو په ګډون 21 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې د روان عملیات په لړ کې یو شمېر طالبان ژوندي هم نیول شوي دي. په دې عملیات کې 21 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او په وژل شوو کسانو کې د طالبانو دوه تنه مهم قمندانان هم شامل دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. ښاغلی جنګلباغ وویل چې لا هم د چهاردرې ولسوالۍ په سرک بالا کلو کې تصفیوي عملیات دوام لري او د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه شوي دي. د امنیت قمندان زیاته کړه چې په دې عملیات کې ملکي وګړو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دغې جګړې له کبله یو شمېر ملکي وګړي ټپیان شوي دي. همدارنګه په لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي.
وضعیت روزانه بس جنگیا پلوغه خلک دی دی پلو د دې خلکو د لاسه موږ د ستنګي شکور ار سره د پاز دی بس ورو غل غټ وړي د غلطه پراتی و کرای باندې
زب چار دره کې زخمی سو ما اوان باندې زم مور مې زخم ای چار دره د غونډې کلی
دغه بې ځای شوی کورنۍ له دولت څخه غواړي څو ډیر ژر د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي څو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د یادونه ده چې د روان کال پیل سره سم د کندوز د مرکز په شاوخوا سیمو کې همدارنګه په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړې زور اخیستی دی چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په دې جګړه کې طالبانو دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده او جګړه لا هم دوام لري. اجمل آریان، آزادۍ رادیو، کندز.
دا مشال رادیو دا.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا مشال رادیو.com باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. که تاسو د مشال ریډیو د اونیس پروګرامونو په اړه یا نورو پروګرامونو په اړه مونږ ته نظر راکول غواړئ نو مونږ ته راکولی شئ. د مشال ریډیو د پیغام ریکارډولو مشین شمیره ده 00420221212 مونږ ته ضرور خپل نظر وړاندې کړئ. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. د مشال ریډیو د دې اونۍ په دې روښانه مستقبل خپرونه کې به واورئ چې کومو ځوانانو تر لسم او یا دولسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او د تعلیم د وړاندې جاري ساتلو وس یا اراده نه لري، هغوی د بجلی د سامانونو یعنی د الیکټریشن کار زده کولی شي او د ژوند تیرولو لپاره په اسانه ښه پیسې پیدا کولی شي. دا خپرونه هره اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي. راځئ چې
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړئ. تعلیم د ژوند د تیرولو بنیادی ضرورت دی او کڅوک پکې وړاندې لاړ شي، لوړې زده کړې وکړي نو ډېر اوچت لې شي. خو پښتنو کې ځینې خلک داسې شته چې یا خو د سره تعلیم نه کوي او یا یې په زړه نازړه تر یو ځایه ورسوي چې ور باندې دوی ته نه ښه کار ملاویږي او نه روزګار. په داسې حال کې بیا د بنیادی تعلیم سره که څوک یو هنر یا کسب هم زده کړي نو د عزت تر څنګه به په مادي توګه هم په خپلو پښو ودرېږي. هنرونه لکه ترکاڼي، مصري توپ، درزي توپ، چمیاري او نور ډیر زیات دي او هر تن پکې ځان له خپلې خوخي هنر زده کولای شي. خو په نننی پروګرام کې درته د بجلی د کار یا الیکټریشن په حق لا معلومات درکو. د ضلع 400 په یو وړوکی بازار مندنی کې عمران خان د الیکټریشن دکان کوي. نو موړې د خپل کار په حق لوي
یو پیسو او پکوشو موټرو شو ستلایزر شو ریګولیټر شو د دې ریوین کارم کوم او ستلایزر شولې یا یو پی اس شولې دا نریم سازوم او دې سره کالج چې کوم په هریچن کې دی عمر درې دی هغه کولاو کړی دی نو پای کې مې الیکټریکل کې داخلا غسته هغه تر سه سهار ټیم کې ورزم او کلاسز پکې اخلم. باقي چې کوم نه راغوي سره دیم پروګرام میدار چې کوم سټوډنټان دي په کالج کې هغه سټوډنټان سره پریکټیکلم اخلم ستلایزر را کولاو کوم ترغه بار کې کوم کمچاره د ستلایزر کې دا اتوماتیک ریلې دي دا سرکټي دي را کویل نو په کالج کې کوم ځای رما د مسر ګرمي دا غره.
عمران خان وایي د غریبۍ لوجې د تعلیم سلسله جاری نشو ساتلې او دا هنري په دکان کې زده کړي. دا چې د الیکټریشن لپاره کورس سمره ضروری دی نو موړي په دې پښتنه وویل
میټیک نه باټ کوم زه بیا را لم د پیل سره لم دې می شاګردي وکړه دا قاعده دونیم درې کال شاګردي می وکړه خپل استاد سره او د هوی سره چې کوم نه را دی د لرننګ کو پروګرام ټول زده کو نو اوس چې کوم خپل دکان می ستلې ده په دغه دکان کې ماته سره دا کمزوري رااله چې تھیوري سره لازمی ده. اصل کې مسله جی د زمونږه د غربت ته د کلو کې دا مسله ده چې غربت ډیر زیات دی نو اصل کې نو سره د پیسو کمیو په دغه وجه موږ نه شاګردی ته او دې سي ته هنر سي ته زرالم.
عمران خان وایي د هر هنر زده کولو لپاره کم از کم د لسم پورې تعلیم ضروری دی. نور چې د الیکټریشن کورس نه کوم طالب علم فارغيږي سم د لاسورته سناسه کار ضرور ملاويږي.
زما خپل کم سوچ چزم چې دغه کالج نه کم تورن فارغ شون ان شاء الله چې هغه به داسې هنرمند جوړیږي چې هغه په ارزه کې ځان خپل دکان هم کولا وخلی شي خپل ورکشاپ هم ځان کولا وخلی شي او لکه هغه نه به د دې معاشره یو زبردست او یو ښه انسان چې کوم دی په یو ښه انسان کې هغه معاشره ته راتلی شي چې څومره آبادي سوا کېږي دومره ورسره هر یو کار سوا کېږي الیکټریکل کار تراشي او د بجلی الیکټریکل کار تراشي نو الیکټریکل نه سره هر یو څیز د بجلی دی موټر به لیدې اوبر استل شلو سہولت چې کوم نه کپڑے ګرم ایسي کول شلو یا چې کوم نه غرض می دا چې د کوډ سمر استعمال سیزن لږوند بجلی دی زه هم چې اوسره یو پکې موټر کار زده کی دا شانت کی دا ستلایزر کار زده کی دا شانت کی چې کوم نه پکو کار زده کی ریون د دنیا قسمونه دي نو ان شاء الله چې بده کې زی مخلوق دی کی په صرف یو الیکټریکل کار دی.
عمران خان وايي په دې کې ډېر سانګې دي خو یوازه په الیکټریشن کې بیا یو شمیر نو شاخونه هم شته. په دې موضوع درته نور تفصیل هم درکو خو د ویلاند د مینه پاس
د د مشال ریډیو د دې اونۍ پر روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې کوم ځوانانو تر لسم او یا دولسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او د تعلیم د وړاندې جاري ساتلو وس یا اراده نه لري، هغې د بجلی د سامانونو یعنی د الیکټریشن کار زده کولی شي او د ژوند تیرولو لپاره په اسانه ښې پیسې ګټلی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د الیکټریشن په کار کې د ټی وی ګانو، فرجونو او ایئر کنډیشنونو یو ماهر منصور خالد تاجک نه مو پوښتلې د شوبې ته څنګه راغلی. هغه وویل
دې کې خو اصل مسله دا و چې زما د بچپن نه د ټیکنیکل لاین سره شوق و، او چونکی زما والد صاحب هم په دې فیلډ سره تعلق ساته نو دا د وجې بیا رالم او دلته مې بیا یو درې کاله ډیپلوما واغستا او دا غي نه پاس مې خپل کاروبار تا چې کم زما پلار چلو هغه ته واپس رالم. بیسیک شیخ چې کم دی دا خو تیوري ده چې تیوري به ته لازم وي چې په یو سیس ته پوهېږي چې دی کار څنګه کوي. کورس ډېر زیات اهمیت لري نو دا غي نه پاس په بیا ته کم پریکټیکل ته راځي کنه. ما بیسیکلی اصل کې د نېشنل انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي نه بایډاک کیږي چونکی زما والد صاحب زما استاد هم پاتې شوی او هغه ځینې ما بایډاک به یو ډیپلوما وکړه په الکترونیک کی ټی وی سروسینګ کې د دریو کالو.
منصور خالد تاجک د خپل روزګار په حق لوای
دنیا کې عام خلک چې ګوري نو د خپل کاروبار نه تنگ دي، تکلیف یو تا او زه خپل ځاني خپل کاروبار نه ډیر زیات مطمئن یم او یاره امید لرم چې ان شاء الله زما پښتانه رونه کدې طرف ته ټیکنیکل مایند وی او دې طرف ته راتلل غواړي نو زه هم چې دا ډیر به تر او ډیر د عزت کار دی. د کاروبار مالک او وارثه کنه تا باندې لکه سبوج نشته، تا باندې سه پابندی نشته کته یو ورځ ډیوټی کې کته دوه ورځې کې کله سره ورځې کې نو لکه دغه دغه د دغه پابندی نه پکې نشته لري. د آمدن په لحاظ باندې زه هم چې دا ډیرو کارونو نه خدي خه کافی آمدن پکې شته لري. لکه هغه مهنت هغه عمر نه دی څومره چې تعالی آمدن راځي ډیر سه ملاویږي دی کې خه کافی فایده شته لري.
نوموړي نمو پوښتلي دا کاروبار یې کله شروع کړی او په هغه وخت او اوسني وخت کې یې کار کم شوی که ډیر شوی. هغه وایي
دا خو کوم وختونو کې چې و تعالی کا تقریبا د 1993 نه زل کړي دي کاروبار سره وابسته ما خو دا هغه وخت نه بیا چې څومره کلونه تیریږي نو دی کې بهتري راغلی دا ځکه چې خلکو او وخت وخت ترقی کړي دا او دا شي نه جدید شي نه رال ال سی ګان رال ال ټي وي ګان رال ال فرجون رال ال دا وخت وخت سره زیاتیږي. په خوا به کلی کې یو فرج او یا په یو خان کرا وسته ار یو کور کرشته دي.
منصور تاجک وای چې په خوا ډېری مسلې وي، کار زده کول او تعلیم حاصلول په یو وخت کې ممکن نه وو خو د موجوده دور ځوان کول په دې لړ کې ډېری اسانتیاوي لري او په کار دي چې ګټه ترې پورته کړي.
اوس خو موجوده حالات کې خو دومره آسانیانې دي نوي کلتا دی زلمی کلتا چې د لسم نه بعد دلته زمونږ په لکه بالکل په دې کلي کې دا بالکل یو وړوکی کلی دی د ډسټرکټ چارسدي خو په دې کې هم بلا تقریبا درې څلور انسټیټیوټ داسې شته چې هغه بالکل تکنیکی تعلیم ورکوي خو باقاعده د هغې ډیپلوما ورکوي د هغې سرټیفیکیټ ورکوي او بل دا فایده ده چې دې خپل که تعلیم فردر جاری ساتي نو ودې ساتي جاری خو لکه دې کې دا ده چې دا یو هنر والی دا د ټول عمر په کاریږي دا د نزایې کیږي نه.
نوموړی زیاتوي چې د دې هنر سره شوق لري نو د معمول د کار نه علاوه هر وخت سن اسه نوې برقی آله جوړولو باندې هم کار کوي او یو شمیر آلې یې تیاری کړي هم دي.
یره ټیکنیکل لاین کې خو لکه دا ده چې زمون خو لکه دا سي چې کنټینیو زمون کار دی او کار دا د سیده چې د دینه چټی نه کیږي خو به حال بیا هم چې کله موږ تفارق ته مينو ګورو چې یاره د ځان د پاره د سیده علاقې د پاره د اسانتیا سیزونه جوړ کول کا اوس ما سره هم دی علاقه باندې په دې سیمه باندې زیاتر د بجلی بحران دی بجلی نشته لري جنریټرو مسلې وي نو هغه لمه دا چې یو سرکټ جوړ کړی دی چې که بجلی لاړ شي نو اټومیټک جنریټر ته بجلی دغه لاین راوړي او جنریټر چې سٹارټ شي نو تا نه بجلی خرابې نه د فیوزونه کوي نه جنریټر ته نقصان دی او کله بجلی راشي نو هغه اټومیټک بجلی واوړي واپس په لاین ته او جنریټر چې کم دی نو هغه ته بیا یو بیل لګېدلې نو هغه سایرنو کې نو چې کله هغه خپل پیریډ برابر شي 4-5 منټ نو هغه اټومیټک آف شي. ما خو دې وړي کې بلا خلکو له جوړ کړل او ډیر زیات کامیاب هم دي ځکه چې دې کې چونکه دا کوم من لوکل لغه دغه استعمالو چنجور چې کوم په لاس باندې استعماليږي کنه دا او ماغه ټایپ چنجور دی خو دا صرف دومره دی چې دا الکترونیک دی د خپل خودکار کار کوي دی کې بیا د انسان ضرورت نشته چې د لین واړ لین راوړی دغه حساب دی.
منصور خالد تاجک زیاتوي نوی کول ته پکار دی چې د تعلیم ترڅنګ سناسه هنر هم زده کړي د سره بدوی هیڅ کله نه به روزګار کیږي. په دې حق لا نور تفصیل هم اوریدل شي د ویلاند د مینا پاس.
د مشال ریډیو د دې اونۍ پر روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې کوم ځوانانو تر لسم او یا دولسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او د تعلیم د وړاندې جاری ساتلو وس یا اراده نه لري، هغې د بجلی د سامانونو یعنی د الیکټریشن کار زده کولی شي او د ژوند تیرولو لپاره په اسانه ښې پیسې ګټلی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
عمر زاده چې په خپل سیمه کې د بجلی د ترانسفارمرو یو ماهر استاد ګڼل کیږي وایي د وړاندې نه یې سوچ کړی وو چې مستقبل کې ورلا څه کول پکار دي.
تقریبا چې میټرک چې موږ وګڼه نو باندې ته مزوجی سفن دول پکار دي، تعلیم پته نه لګي چې مکمل به موږ مکمل به نه کو، اکثر خو موږ نوکریم کې ته ملاو نه شي پکار رہے تھے.
عمر زاده وای په دې کاروبار کې هر ډول حالات سره مخامخ شوه خو کله یې هم حوصله نه ده بیللې. دی وای
بیا په ومن د ګزان د کار نشته انده کې بیا د ستن په وزن پون نه په ومن د کې په تقریبا درې ځای ماته شو هسپتال کې د علاج کو راډ مړي په ګوره راډ کې اوسه پوری په راخ پکې ستن دي هغه نه بعد بیا د تکلیف درالمه مندنی کوم نن دغه سم زه چې سب غب شپ لګو کار مرو کو نو فطر اس پمرو ونه چا نه کو نو خار ته لګل او ابې ولا او دل تر پر خلکو فند لري د سب څه مرو کار نم دی هغه شرګری کار دی موږ زه چې سب غب شپ لګو دغان کی ناس مشغول به ختم لا پورا جوړ شي نو ناري به په لګو کی یو تر سمرو باندې ویندې موږ راځي هغه نه بعد بس وبلې ولا موږ ته ویل چې موږ خار ته ولونو د دې ځای جوړ کار دي سیره دي ولجن دا شر تیری غنو.
عمر زاده وایي د ترانسفارمرو نه علاوه د پکو او د بجلی د موټرونو د مرمت او وایندینګ کار هم کوي. د نوی کول په نامه خپل پیغام کې نو موړې وایي
بالکل خد قر د عزت روزګار دی خپل ته به کار دی کوم کې زمانی نو بس مندا کار کوي چې نه مې نه کی چې دا زور نشته چې دا دباو نشته د خپل مرضی ما مالک دی هغه چې زه چې دا چې کار کو لا بس کې نو بس چار به زور دباو نشته او تعلیم کار سم نو کې نظم نه خو له اخی غریب دی زمنګ وسره څنګه وس نشته یا خو تعلیم واغې ته نشو سوې نو زلمی کول ته دا بس درخواست چې بزل نه دغه څنګه ته ارګ سم پنچی ضروری نه چې واځي خامہ خدای الیکټریشن وږي دنیا نور روزګارونه کوم دي سره څونر پکار دی هغه پکار راځي دا هو څونر سره سره تعلیم خامہ کم از کم میټرک نه مخ هو کم تایم نه پکار مشکل تعلیم مو کی څو سره تعلیم یا اوس هنري دوا کار د دې احسان ته هنر علی دی چې کلم سره تعلیم مو دي تعلیم مو سره نه نو به هنر نشي دا ولې هغه څنګه پورا کړه.
عمر زاده وایي د تعلیم نه بغیر ژوند ډیر ګران دی او د هر کار د زده کړې لپاره اولنۍ پوړۍ د تعلیم نه شروع کول پکار دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221211. دا شمېره تاسو ته یو وار بیا تکراروم 00420221211. او اوس خپل کوربه باندې وشاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتون را ته بابا یې څه په خواره ځای خوړو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس